د مشالې پرونو خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. وخت ګرمي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري د جمو کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه، افغان سوله په کوچلاغ کې بمی چاودنه، د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین مرکه او نور هم ستاسو لپاره موضوعات لرو. تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو په پاکستان او هند غږ کړی چې د کشمیر په معاملې باید له زغمه کار واخلي. راپورونه وایي چې تیر ورځ په کوچلاخ کې په بمی چاودنه کې په وژل شو کې یو کس د افغان طالبانو د مشر ملا هبتلا ورور حافظ حمدالله و. امریکا د جبرالټر نه د خوشي شوي ایراني بیړۍ د نیولو وارنټ جاری کړی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو شورا په پاکستان او هند غږ کړی چې د کشمیر په معاملې د لزغمه کار واخیستل شي. تیر ورځ د پاکستان په غوښتنه را بل شوې د امنیتي شورا غونډه په نیویارک کې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه د هند حکومت د یو صدارتي فرمان له مخې د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړو او د هند سره یې زم کړو. پاکستان د دریض لري چې د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د قراردادونو سرغړونه ده. د سیکورټي کونسل د غونډې نه پس په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وانګ چون یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل
The Secretary General also issued a statement.
عمومي سکرتر هم سوره د مخکې بیان خبر کړی او د امنیت شورا له بحث چې ما سوري د دینو د هغو پر اساس زما د نظر دی چې د شورا غړو د جمهور کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه خودلې. متعلقه خواوې د سې قسمه یو ورخي د ګام له پورته کولو ډډه وکړي.
Tension is already very tense and very dangerous.
د ملګرو ملتونو د قراردادونو تر مخه کشمیر یو متنازع معامله ده او باید د مذاکراتو له لارې حل شي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان او د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ ټلیفوني خبرې شوي. تیر ورځ خاغلی قریشی د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو اترو تفصیل په دې ټکو بیان کړو.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی
د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان له ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړي توګه د جمهور کشمیر په مسله خبرې شوې دي. وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره د سلامتي کونسل پر غونډه خبرې وکړې او د سیمې د امن او ثبات ته پور پی خطرې هغه ته د پاکستان نظر وړاندې کړ.
کل کی طرح آج بھی کمیټډ ہے پیس پروسس کے ساتھ.
پاکستان د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت د خاتمې نه پس سفارتي هلې ځلې توندې کړې او د قریشي په خبره دا ټلیفوني خبرې اترې هم د هغه لړۍ برخه وه. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان یو شمیر سیمو کې ولسی غونډه تویناوي وکړي. تیر ماښام مشالې دوسر په خبرو کې پښتین وویل چې په واڼه بازار، رغزی، شولم، اعظم ورسک، کریکوټ او سنۍ سیمو ته ولاړو او خلکو سره یې ولیدل او زیاتوي چې بیا د نیول شوي پارلماني غړي علي وزیر کورنۍ سره هم ولیدل.
دا شپږ اوه ځایونو باندې زمونږ بیانونه وشول، عوامي خبرې وشولې. دوانا اولس ډېر زیات هیله مند دی. دوی وایي مونږ په خپلو اوتونو راته پس کړی و. آ د پاکستان فوج په دروغجنو فایرونو کې نیولی دی. دا د دوی د برداشت خبره نه ده.
د روان کال د مئی د میاشتې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې نه پس د جنوبي او شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ نیولی شوي چې پرې د ترهګرۍ تورونه لګول شوي او دا مهال په زندان کې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیونه اورئ. راپورونه وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کوچلاخ د قاسم کلی په یوه مدرسه کې د چاودنې پر مهال په وژل شوو کسانو کې یو د افغان طالبانو د مشر ملا هبتالله اخندزاده ورور حافظ حمدالله و. افغان اسلامیک پریس او رویټرز خبري اجانس د دوو افغان طالبانو سرچینو په حواله وایي چې د جمعې د مانځه پر مهال شوې د دغه چاودنې پر وخت ملا هبتالله موجود نه و، خو د هغه کشر ورور حافظ حمدالله وژل شوی. پولیس وایي چې په دغه چاودنه کې څلور کسان وژلې شوي او د شلو نه زیات ژوبل شوي ول، خو تر محل په دې پیخه کې د وجل شو او جوبل شو شناخت نه دی په ډاګه کړي. راپورونه وایي چې ملا هبتالله د افغان طالبانو د مشر په توګه د ټاکل کېدو نه مخکې سموده په کوچلاخ کې هم ژوند کړی او دغه سیمه کې د ځینو مدرسو سرپرستی کوله. تر دا مهال د دې چودنې ذمواري چا نه ده اخیستې. امریکا وایي چې د هغه ایرانی اویل ټینکر د نیولو وارنټ جاری کړی چې تیر ورځې د جبرالټر یو عدالت د خوشی کولو امر کړی وو. په وارنټ کې ویل شوی چې د تیلو په دې ټینکر کې د څه کم یو میلیون ډالر مالیت تیلو باندې د نړیوالو بندیزونو په بانکي معاملاتو کې د جعلسازۍ د ترهګرۍ او د ناجایزه پیسو د لیندین له امله د جرمانې امکان دی. د امریکا د انصاف وزارت ویلي چې د ایران انقلابي ګارد د دې بیړۍ له وجې په غیر قانوني توګه د امریکا مالیاتي نظام ته د ورننوتو هڅه په دې مخه کړې چې ایران شام ته په ناقانونه توګه دا مال واستوي. امریکا وار له مخه د ایران انقلابي اسلامي ګارد د ترهګرو په فهرست کې اچولی. تر دا مهال دا څرګندنه ده چې د دې وارن جاري کول به د جبرالټر نه د دې بیړۍ په روانېدو څه اغېز ولري او کنه. تیر ورځ د جبرالټر په بندر د بیړۍ خپل مخه بدله کړه، خو د نوې عملی تر راتګه پورې روانې دلې ځنډولې دي. او وروستۍ خبر دا چې سپینه ماڼۍ وایي چې تیر ورځ د افغانستان د سولې د خبرو افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د قومي سلامتۍ د سلاکارانو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ خبرې اترې ګټورې وي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې افغان طالبانو سره د روانو خبرو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو ممکنه واپسي او د دې 13 کلنۍ شخړې په سیاسي حل خبرې وشوې. د دې غونډې نه پس ولسمشر ټرمپ په خپل یو ټویټر پیغام کې وویل چې د افغانستان په اړه غونډه ګټوره وه او ممکنه ده چې د دې 19 کلنۍ جګړې په اړه مونږ یوې معاملې ته ورسو. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس، وزیر خارجه مایک پومپیو، وزیر دفاع مارک اسپر، د قومي سلامتۍ سلاکار جان بولټن، د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او نور یو شمېر لوړ پوړي چارواکي موجود وو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.90 روپۍ او 1.90 روپۍ، یو ایرو 1.40 روپۍ اتیا پیسې او 1.50 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 90 پیسې او 3.40 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 2.40 روپۍ او 2.40 روپۍ 40 پیسې، یو افغانۍ 1.95 روپۍ او 1.90 روپۍ، او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په ملګر ملتونو کې د چین سفیر وایي امنیت شورا پر دې ټینګار کړی چې د جمو کشمیر له مسلې سره تړلې ټولې خواوې دې له څه قسمه یو اړخیزه ګام پورته کولو ډډه وکړي.
Should refrain from taking any unilateral action.
سپینواړی وای په افغان سوله د امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو امریکایي ولسمشر ترمنځ خی خبرې شوې. بلخوا افغان طالبانو ته نږدې سرچینو تایید کړي چې د بلوچستان په کوچلاخ کې په پورنی بمی چاودنه کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اورور وجل شوی. دا پیښه به په افغان سوله څه اثر ولري؟
دې پیښې سره طالبانو په منځ کې شکونه را پیدا کی د پاکستان په اړه باندې.
او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي ک د ذلیل خېلو او د تاڼو قبیلی غواړي نو دای روغ جوړ کولو ته چمتو دي. منظور زیاتوي
خو موږ دا ولیدل چې په کوم ځای کې هم د اولسونو ترمنځ جګړې وي په هغه ځای کې فاصله په بندي نه وي کنه روکې وي.
اور اس ٹائم میں کہ نڑے رنگوں نے خبرونه هم له رول مشال لډیو سره وسې. اوس ته تفصیل دغه راپورونو او نورو اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا غړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د جمهور کشمیر له مسلې سره تړلې ټولې خواوې دې له څه قسمه یو اړخیزه اقدام پورته کولو ډډه وکړي. په نیویارک کې د جمهور کشمیر په مسله د ربل شوې غونډې وروسته په ملګر ملتونو کې د پاکستان سفیر ادا کړی چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمهور کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. بل خو په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر روبل دی چې دوی وس هم قامی دریز داده چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه یې په بشپړ توګه داخلي مسله ده. بل خو هم پرونه تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جمو کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ پر مهال باید له زغمه کار واخیستل شي. د اګست په 14مه په نیویارک کې د جمو کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ شون خبریالانو ته وویل
عمومی سکرتر هم سوره د مخکې بیان خپور کړی او د امنیت شورا له بحث چې ما ساوریدلی نو د هغو پر اساس زما دا نظر دی چې د شورا غړو د جمو کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. هغوی هلته کې د بشري حقوقو د حالت په اړه هم اندېښمن دي او د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید متعلقه خواوې د سې قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي ځکه چې دا هلته کې لوړاندې موجوده سخته او خطرناکه ترنګلتیا لا پسې زیاتولی شي.
د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملی هالودی ادعا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. نوموړی وایي زما په خیال نننۍ غونډه د هند ادعا لغوه کوي چې جمو کشمیر د هندوستان داخلي مسله ده. نن ټوله نړۍ په مقبوضه ریاست او هلته کې د حالت په اړه خبرې کوي. څنګه چې چینایي سفیر په جمو کشمیر کې د بشري حقوقو پر حالت زور راوړو نو د بشري حقوقو حالت ډیر خراب دی ځکه هندوستان له بشري حقوقو سرغړونه کوي او پر دې هم امنیت شورا خبرې کړې دي. بل خو په جمو کشمیر د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې پخوا او اوس هم د دوی قامی دریز داده چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده. نوموړي زیاته کړه موږ نړیوالو مصروفه ادارو ته اړتیا نه لرو چې دا هڅه وکړي یا موږ ته ووایي چې موږ به ژوند څنګه کوو. موږ څه باندې یو عرب خلک یو. موږ ته معلومه ده چې باید څه وکړل شي او موږ جمهوریت ته ژمنتیا لرو. موږ به خپل اهداف پوره کوو. زموږ ځینې خلک مشکلات لري خو موږ د دې مشکلاتو له منځه وړو ته ژمن یو او مهرباني وکړئ چې موږ ته وخت او مقرره کړئ چې دا ستونزې حل کړو. بل خو هم پرونو تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د جمو کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترمپ ترمنځ ټلیفوني خبري شوې دي.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی
د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له ډونالډ ترمپ سره د ټلیفون له لارې د سیمې پر حالات او په ځانګړي توګه د جمو کشمیر په مسله خبرې شوې دي. وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره د سلامتي کونسل پر غونډه خبرې وکړې او د سیمې د امن او ثبات ته پور پی خطرې هغه ته د پاکستان نظر وړاندې کړ او هغه یې په اعتماد کې واخیست. د دې ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. پاکستان د پرون په سیر نن هم د افغان سولې پروسې ته ژمن دی.
د یادونې ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو دوه اړخیز سوداګرۍ ځنډولو او سمجوته اکسپرس اورګاډي سرویس بندولو پریکړې وروسته له هغو کړي چې هند پارلمان د اګست پر 15مه د خپلواک لاندې د کشمیر جزوي خود مختار حیثیت ختمولو منظوري ورکړه. له نوي بدلون سره سمو د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. بلخوا هند وایي چې په سیمه کې د حالت قابو کول لپاره یې ډېرې ځواکونه هلته کې لیږلي دي او په ځینو سیمو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه لګیدلي دي. راپور مو واورېدو. په راپور کې تاسې دا خبره هم ورده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویلي دي چې د کشمیر په مسله او په افغان سوله د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر ترمنځ خبرې شوې. بلخوا سپینه ماړی وای چې تیر ورځ د افغانستان د سولې د خبرو او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ ګټوري خبرې شوې. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې افغان طالبانو سره د روانو خبرو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو ممکنه وتل او د دغې شخړې په سیاسي حل خبرې شوې دي. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
سپینه مانی وای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبري د افغانستان د سولې په ارتباط ډیر شیبي او له طالبانو سره به خبري ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپلو جګپوریو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځ ډلې سره د خبرو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې اتلس کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یوه ښه غونډه لرله او د نږدې نولس کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موش که ممکنه وي د وی موافقه تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ لمرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درسیس جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همدارس دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوه اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړ شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحد ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جګپوری امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریځ لري چې امریکایي پوځان له افغانستانه وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثر یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمېر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډیر ژر ګډوډ شي. په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي.
داسې وردل چې په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته اخیری نتیجو ته د رسیدو خبرې کیږي. همداراز په دې مهال د بلوچستان په کوچلاخ کې پرون په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دوه شنور چوبل دي. افغان طالبانو ته نږدې سرچینو مشرلو ته تایید کړی چې په وژل شوو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور او دوه ورورونه وژل شوي دي او یو وراره یې چوبل شوی دی، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چې ما مشال رډیو ته ویل چاودنه د جمعې د لمانځه په محل شوي او په وجلو شوو کې د جمعات امام هم شامل دی. د طالبانو یوې نږدې سرچینې بیګا مشال رډیو ته تایید کړه چې په وجلو شوو کې د افغان طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور ملا احمد الله او د هغه دوه ورورونه هم شامل دي. سرچینه وایي د ملا هبت الله یو وراره هم په پیښه کې جوبل دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریدي مواري هم تر دې د مچا ان نه منلي. د کوټي سنډیمن روغتون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په پیښه کې 2 کسان جوړ شوی هم دي. کوچلاغ د بلوچستان مرکزی ښار کوټي په شمال کې په 1.5 متره کې پروت دی چې ویل کېږي د افغان طالبانو ځینې مدرسې هم په کې شتون لري. سرچینه وایي په دې سیمه کې 3 وړاندې د طالبانو د رهبری شورا د یو مخکخ حافظ مجید ورور هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی وو. 2 وړاندې د 2018 په مئی کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو. د کوچلاغ پیښه په داسې مهال مخې ته راغلی چې د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ په قطر کې په مذاکراتو کې دواړو خواوو د پرمختګونو ویلي. همداراز د دواړو خواوو ختمي نتیجې ته د رسیدو خبرې هم کیږي. کارپو طاهر خان وایي پیښه په داسې وخت کې شوی چې پاکستان امریکا او نړۍ ته باور ورکوي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي او دا چاودنه ښایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د فاصلې د جوړولو هڅه وي.
دې پیښې سره طالبانو په منځ کې شکونه را پیدا کی د پاکستان په اړه باندې. سوره د مخ کې یو بل خبر خور شو د طالبانو په خواني امیر په اړه باندې چې دغه په کراچۍ کې دغه ځمکې دي او دغه فلیټونه دي او دغه تجدادو تاسو شین به ضرور شکونه پیدا کی.
طاهر خان زیاتوي ځینې خلک په دې باور دي چې ښایي چاودنه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي، خو د دې امکان ډیر کم ځکه دی چې د طالبانو ترمنځ په ځینې نقطو د نظر اختلاف شته، خو دا دومره جوور نه دی چې د داسې پیښو لامل شي. بل کارپوه شمیم شاهد وایي په پاکستان کې د دې نه وړاندې هم د طالبانو مشران نیول شوي او یا وژل شوي. هغه وایي فکر نه کوي چې دا ډول پیښې به د افغانستان د سولې په بهیر کوم لوی اغیز ولري.
مولا عبدالغنی برادر نیسلو د مولا عبید الله دلته وجن او داسې د نورو خلکو د وړو طالبانو کمانډرانو وجل یا نیسل نشته، خو د طالبانو غټه مجبوري دا ده چې هغوی د پاکستان نه بغیر ګډ نه شي کولی، ځکه چې د هغوی خپل خپلوان او رشته داران ټول په پاکستان کې اوسي. د ژوند ډېر دارو مدار چې کوم دی په پاکستان دی.
خو طاهر خان وایي د پیښې په اړه د طالبانو رسمي غبرګون ډېر مهم دی. همداراز دا قتل هم مهم دی چې د چاودنې ذمواري به څوک په غاړه اخلي. په افغانستان کې د سولې په موخه د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو اته پړاوونه شوي چې وروسته هغه یې د ګل پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې پای ته ورسید. دواړو خواوو ویلي چې د اتم پړاو د مذاکراتو په نتیجو کې له خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته به بیا خبرې پیلوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. په جنوبي وزیرستان کې د زلیخیلو او دو تھانو ترمنځ د ځمکې پر سر لګیدل نښته نن پر 4 مورز هم دوام لري. په دغه نښته کې له دواړو غاړو 4 تنه وژل شوي و، جو بل دي او 2 ورک دي. بلکې د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې هغه د دواړو خواوو ترمنځ روغې جوړې کولو ته چمتو دي. منظور پښتین د خپل غورځنګ په هلو زلو او راتلونکو پلانونو هم له مشال سره خبرې کړي چې تفصیل یې د سلب مسعود په دې راپور کې ورو.
په ونښې د زلی خیل وزیرو او د دمتڼو په منځ کښې روانې جګړې ته په سر نظر کسی
دا ته ګوره، د خاوره باندې که وزیر مري هم یو پښتون مري او که دو تنه مري هم یو پښتون مري. دوی چې څومره وګوري دومره غټه مسله هم نشته ده. خو مونږ دا ولیدل چې په کوم ځای کې هم د اولسونو ترمنځ جګړې وي په هغه ځای کې فاصله پابندي نه وي په نورو کې وي. مونږ لږ حیران یو چې دا هغه یا څه په بل ځای کې اسانه کوي، خو مونږ چې په خپل منځ کې سره رسو جګړه موږ په هغه ځای کې نه زموږ ډېر خپل ملګري وي. ټول ملګري دې یو خواري چې ول وي دا هم چې دا خو پښتانه دي نو هغه هم ډېر دي. پکښې
په دغې جګړه کښې شاري که دواړو فریقونو وغوښتل چې غورځنګ دې د دغې کشلې سمولو دپاره خپل رول ولوبوي، آیا تاسو به بیا دا رول ولوبوئ؟
خامخا زمونږ کام دی، زمونږ وطن دی، مونږ به خاص ورته کوو چې په خپل منځ کښې چې جګړه نه وي.
د پښتین ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین تېره ورځ د واڼه ناڅاپي دوره وکړله. په دغې لړ کښې مشال ریډیو د پښتینه پوښتنه وکړه چې دغې راتګ ته د سرنګ پام شو، چرته چرته وګرځېدې، د چا چا سره دې ولیدل وکتل؟
دا سویلی وزیرستان وانا تنائی علاقه تا ولادم، بیا دوانا بازار تا راغلم، بیا دوانا علاقه شولم تا و بیا راقی تا راغلم. راقینا دیخوا دیار روان شو پا ازام مرسک پا نمو آوامی غوا و دا اغنباد کڑی کورتا و کڑی کورت نا واپس دا علی وزیر کورتا. دا شپک اووز یونو بانده زبونگ آبایانو نوشول، آوامی خبر وشوله، سمره هم دا وطن دا سه زنجیری وی چی یو کردار یه لو باولای وی رنو وقت تلا او دا فکیری پی یو کرنل و دا دوشکر آغا سره می هم ولی دل پا رغزی که او دا سه راغلم دا نسار للا یو سپینجی را دیگی خابره دا ایگی سره دینه او سه ملاوی جولا که او دل تا نور چی سمره غدی سه سره ملاوی سلاپات دی او سره هم ملاوی گو
ده دغی دوری خصوصی مقصد سوا او تاسو سا محسوس کرل
دا دوی اولس سره ناستا او دا دوی رای اخستل زمونگ راتلون که چی دا تحریک او س تیاری تقریبا مکمل ده اوس د اولسونو سره یو ملاوی دل دی دغه دی نور د حالات په اکلا باندې تیر هم دغه حالات و اوس هم هغه حالات دی خلک وایي چې دلته یې تاڼه خو راوړه خو عدالت یې نه دی راوړی مونږ ته یې ویلي وو چې مرجر چې وشي بیا به ترقي وي دوی خو ترقي نه راوړه تاڼه یې راوړله خالي صرف نور هېڅ نه انصاف ته نه تشته
د غورځنګ ځنې وتلي ملګري په زندانانو کښې بندیون دي په دغه وجه په واڼه او د پښتونخوا په نورو سیمو کښې د غورځنګ په هلو ځلو څه اثر پرې وتی دی
نه غورځنګ ملګري چې څومره ما ولیدل هغه نور چمتو شوي دي نور تکړه شوي دي هغه ډېر زیات زړه یې بد شوی دی په دې حالاتو باندې
منظور پښتین د یو سوال په ځواب کښې دا هم وویل چې زه او زما ملګري دا وخت د ټولې پښتونخوا په کلي کلي ګرځېږو د پښتنو سره کښېنو ږغېږو چې دوی متحد شي بیا به په شریکه خپل حقونه غواړو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
مشال لډیو ته غوږستی د اسلام آباد یو احتساب عدالت پرون د پیپلز ګوند شریک مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د پینډي اډیاله زندان ته استولی دی له یوه ورځ وړاندې نیب عدالت د پخوانی وزیر اعظم شاهد اکنباسي جسماني ریمانډ موده وغځوله اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت نیب د دوی پر ضد کاروي خو حکومتي ګوند ردوي تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې
آصف علي زرداری د روان کال په جون کې احتساب ادارې نیب د جعلي اکاونټونو د لرلو په تور نیولی د زیارت په ورځ احتساب عدالت د مسلم لیگ نون مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي جسماني ریمانډ د اګست تر 9 وغځولو د مسلم لیگ نون یو مخکښ صدیق الفاروق وایي د احتساب په بانه له اپوزیشن مشرانو څخه غچ اخیستل کیږي نوموړي مشال رډیو ته وویل د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د دوی د ګوند 15 مخکښان دا مهال د نیب په ولکه کې دي الفاروق وایي د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د واکمن اتحاد په ګڼو مخکښانو هم بیلابیل تورونه دي خو د هغوی په ضد کاروایي نه کیږي دیوای د عمران خان د آبشور کمپنیو د هلیکاپټر کیس او د هغه په بنیګاله کې د کور په لړ کې د درغلۍ په اړه هیڅ نه کیږي د پېښور میټرو پروژه او د ونو نالولو په پروژه کې هم درغلۍ شوي یو کال یې د حکومت وشو هیڅ پرمختیایي کارونه یې ونه کړل خو یوازې پر نیب د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبران نیسي او په زندانونو کې اچوي د آصف علي زرداری لور بختاور بټو زرداری هم د جمعې په ورځ په ټویټر پاڼه لیکلي چې پلار یې د احتساب قامي ادارې 18 ورځې په خپل تحویل کې وساتو او بیا یې اډیالې زندان ته ولیږ د 2013 په اګست کې په واک کې تر راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته په اولنۍ وینا کې ویلي وو چې د یو یو تن سره به حساب کتاب کوي نیب اداره عموما د درغلۍ د غټو کیسونو د پلټنې لپاره جوړه شوې او واک لري چې تورن کس د پلټنو لپاره هر وخت ونیسي قانون پوه شهاب خټک وایي د احتساب اداره هم په تیر وخت کې او هم اوس د مخالفو سیاستوالو د ځپلو لپاره کارول کیږي
موجوده حکومت هم د نیب یعنی مکمل سیاسی استعمال کوي لګیا ده اوس خو ډېر خلک سره زمونږ خو اوس د قانون سره چې کوم متعلقه خلک یو وکیلان یو مونږ خو چې دا لا دې بالش کړلی شي دا قانون بیا ډو ختم کړلی شي وجه دا ده چې د دې قانون د لاسه ډېره تباهي روانه ده په دې پاکستان کې چې د دې نیب نه علاوه دلته د کرپشن خلاف مختلف قوانین موجود وو او اوس هم موجود دي هغه ډېر ښه قوانین دي هغه کې دا ټایټ گنجائش نشته دا کم کار چې دوی د نیب ناخلي.
خټک وای د نیب مشر ډیر واکونه لري او د هر چا احتساب کولای شي، خو د نیب د چارواکو د احتساب واک له هیڅ سره نشته. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال اقبال پریدی وای نیب خپلواک اداره ده او د اپوزیشن په ګډون د هر چا پر ضد یو شان کاروي کوي.
موږ له خپل عمل نه دی سٹارټ کړی، دا خو ادارې لګیا دي، نیب لګیا دي، او هغه په خپل هغه باندې چې کوم سورس دي یا داغه کوم سره ثبوت دی، ایویډنس دی، په هغه باندې لګیا دي او د مجرمانو گریوان ته لاس اچي. بده کې بتا سو کتلی چې زموږ علیم خان په دې کې جیل لتل چې زموږ سینیئر رهنما دی او سینیئر وزیر دی. دا الزامات دي موږ وایو چې کدی بے ګناوی د عدالت لارې دوی له کولو دي.
نیب اداره په 1990 کال کې جوړه شوه، خو د تیرې څه مودې راهسې د یاد ادارې په حکم د دوه پخوانیو لومړي وزیرانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسي او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون یو شمېر نامتو سیاستوالان نیول شوي دي.
تاسو راپور واره د ظفر خان تاسو وړاندې کوو. وخت شوه 12 بجې. لمج بابر د خبرونو لنډي زورو.
ملګرو ملتونو شورا په پاکستان او هند غږ کړی چې د کشمیر په معاملہ د لزغمه کار واخیستل شي. تیرور د پاکستان په غوښتنه رابلل شوی د امنیتی شورا غونډه په نیویارک کې وشوه. دا به داسې حال کې ده چې د اگست په 15 د هند حکومت د یو صدارتي فرمان لمخې د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړو او هند سره یې ختم کړو. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی وایي چې تیرور د وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ ټلیفوني خبرې شوي. خاغدی قریشی وویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان له ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون د لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړې توګه د جموں او کشمیر په مسله خبرې وشوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د تیر ورځې د جنوبي وزیرستان یو شمیر سیمو کې ولسي غونډه ته ویناوې وکړې. راپورونه وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کوچلاف د قاسم کلي په یوه مدرسه کې د چاودنې پر مهال په وجل شو کسانو کې یو د افغان طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده ورور حافظ حمدالله و. امریکا وایي چې د هغه ایرانی اویل ټینکر د نیولو وارنټ جاری کړی چې تیر ورځ د جبرالټر یو عدالت د خوشي کولو امر کړی و. سپینه ماڼۍ وایي چې تیر ورځ د افغانستان د سولې د خبرو افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د قومي سلامتۍ د سلاکارانو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ د خبرې اترې ګټورې وي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې افغان طالبانو سره د روانو خبرو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو ممکنه واپسي او د دې 13 کلنې شخړې په سیاسي حل خبرې وشوې. پیژندل شوی امریکایي سینیټر لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقي تفصیلاتو نه خبر وي او وپوهیږي چې امریکا یې د طالبانو د سیاسي استازو سره لاسلیک کوي.
او مجید بابا تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د نړۍ رنگونه او نیز خبرونه هم لرو. موږ به هڅه کوو چې د پښتون او ژغورنې غورځنګ د دوه مخکخانو علي وزیر او محسن داوړ د کیس په هم تاسو ته تازه معلومات درکړو. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځونو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د 15مې قومي اسمبلی لومړی پارلماني کال مکمل شو، خو د یادې اسمبلی د ټول کال کارکردګي مایوس کو نه و. قانون سازي د نشټ برابر و. حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاو تریخوالی او جګړې د پارلمان په کارکردګي ډیر منفي اثرات اچولي وو. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند انتخاباتو نه وړاندې د ملک نه د کرپشن خاتمه او چې چا هم درغلي کړي و د هغوی د احتساب کولو وعده سره په واک کې راغلل او د احتساب د سخت عمل له وجې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند یو بل تر انیس دیشول او یو متحده اپوزیشن په وجود کې راغې کم چې حکومت سره مرسته ته تیار نه وو. ورسپان لیکي چې حکومت غواړي چې د پارلمان کاروایی په خشان وچلوي او قانون سازي وکړي. نړومبه به ورته د اپوزیشن ټولې جایز اندېخنې لري کول وی زکات هغوی دا تورونه لګوي چې حکومت د احتساب په نوم انتقام ترې اخلي. نو سیاسي اختلافات یو طرف ته، حکومت لا پکار دی چې اپوزیشن سره د پګډا ملک د دې مشکل حالاتو څخه راوباسي. جنگ ورسپان په خپل اداري کې لیکي وفاقي حکومت خوا د خیبر پختونخوا د ګیس سانګې لپاره د 9 ارب روپو پیکیج اعلان لوجبا په صوبه کې کورنی او کمرشل صارفینو ته ګیس رسولو کې بهتري راتلو سره سره د ګیس لوډ شیډنګ به هم راکم شي. ورسپان لیکي په ملک کې د ګیس او بجلی بحران مهمه وجه کم پیداوار نه بلکې د دې تقسیم خراب نظام دی او دا وجه ده چې د غیر معیاري انفراستراکچر لوجې د ملکی وسایلو یو لوی برخه په غیر د استعمال نه ضایع کیږي. خو وفاقي حکومت په وینا چې یاد پیکیج رقم به د کرک او کوهات په بلاکونو کې د پخوانی پیپونو بدلولو لپاره خرج کوي چې لوجه به تر دې بلاکونو نه د ګیس غیر ضروری اخراج او د دې په غلا قابو اومندل شي. ورسپانه لیکي د ملک په نورو صوبو کې هم دا حالات دي. سبا خوي چې حکومت په ملک کې د ګیس او بجلی د تقسیم په نظام کې خرابیاں لري کول او د دې غلا مخنیوي لپاره دا قسمه پیکیجونه اعلان کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اکانومست مجله لیکي چې د افغانستان سولې په اړه د پاکستان رول ډیر مهم دی او په خبرې په پاکستان کې د سولې په خبرې په افغانستان کې د سولې تړون د پاکستان په ګټه دی. بلخ واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپلې پالیسۍ عملي کول پیل کړي او د دوی واک لاندې کشمیر ځانګړي عیني حیثیت ختم کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې ازورو.
اکانومیست مجله د افغانستان سولې خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجله لیکي د سولې په خبرو کې هر څه په ډاګه دي. امریکا به له افغانستانه سور له زر سرتیری وباسي او د دې په بدل کې به وسله وال طالبان د هغه هیواد خاوره نړیوالو ترهګریزو ډلو القاعده او اسلامي دولت ته د خپلو ګټو لپاره کارولو ته نه پرېږدي. مجله لیکي وسله والو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووزي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وای هیله لري چې دا به د افغانستان د جنگي حالت اخری اختروی. مجللی کې د سولې خبرو لپاره خلیلزاد د سیمایزو هوادونو مرستو ته اړتیا لري. پاکستان د طالبانو مرسته کړې او په خوایې ځینې مشرانو ته پناه هم ورکړې و. مجللی کې پاکستان د سولې خبرو لپاره طالبان هڅولې وو او په دې لړکی یې ډیر مهم رول لوبولې دی. اکونومست مجللی کې ځینې ویره لري چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عیني حیثیت ختمولو په اړه اسلام آباد سخ برګون خودلې دي چې دا معاملې نور پیچلې کړې ده. پاکستان د افغانستان سولې پروسه د هند تر واک لاندې کشمیر شخړې سره د تړلو اشاره ورکړې او وايي امریکا د کشمیر پر مسله د اسلام آباد ملاتړ وکړي. خو مجللی کې د افغانستان سولې تړون به پاکستان لپاره ډیر ګټور وي ځکه چې د سره آباد اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ترنګلي اړیکې خېشي. د دې ترڅنګ د طالبانو په واک کې راتل به هند لپاره هم ضربوي. بلخو واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې په هند کې په تیرو 15 لسیزو کې وزیر اعظم نریندرا مودي یو ډیر قوي مشرتابه په توګه رامنځته شوی. د مودي ګوند بهرتیه جنتا پارټي د مې انتخابات اکثریت سره وګټل او دا دویم وار دی چې پر لپسې ټاکنو کې بریالي شوی دی. ورسپانه لیکي چې مودي ملت پاره سیاستوال دی او دا دریز دری چې دا سیکولر نه بلکې د هندوانو هیواد دی. ورسپان لیکي چې د هند تر واک لاندې کشمیر عیني حیثیت ختمول د مودي د پالیسیو شروعات دی. په هغه هیواد کې هندو ملت پالانو له ډېر مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د کشمیر ځانګړي عیني حیثیت ختم کړل شي. بهرتیا جنتا پارټي باور لري چې په انتخاباتو کې دومره اکثریت ترلاسه کړي چې خپلې هغه پالیسۍ چې د هندوانو لاس برې غواړي عملي کړي. خو واشنگټن پوسټ په وینا دغه پالیسۍ د هغه هیواد د جمهوریت سره په ټکر کې دي.
دا ګلاست تاسو د نړیوالو رسپانو مخالي وړاندې کول یو څه راځو دي ته چې د پښتون ژغورن غورزنګ دوه مخکخان موسندور اولی وزیر وکیلان په بنو کې تر غریزت عدالت ته وړاندې شوې دي. پر دې اړه تفصیل اخلو هل د کې موجود ل خپل خبريال عمر دراز. عمر دراز تفصیل کې مننه بوي.
مننه سره رلم. بالکل نن د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړي موسندور اولی وزیر د اگست په ولسمه نن یو ځل بیا د دوی د ضمانت چکم درخواست شوې دی. په هغه په لړکه د دوی وکیلان نن پیښې دي. د موسین او د علي په ځای باندې د دوی چکم وکیلان دي. سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی، سنگین خان، طارق افغان او د غشان د بنو چکم نور وکیلان دي او د پېښور ولا د سینیئر وکیلان د ټول رسیدلی دي. اوس د عدالت کاروایی شروع ده. خدا په کې خاص خبره ده چې بنو کې ترهګری ضد عدالت چې دین وړاندې څومره هم پېښې شوې دي د بس شنجې دغه وکیلان پېښ کېدل د دوی د ضمانت درخواست په لړ کې. خو نن چونکې هغه په رخصتي باندې و نن د انسداد د شتګردي عدالت چې کمځي ځای په خپل موجود دي. دلایل شروع دي. سهوا هم چې کومه فیصله راشي نو باغ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. خو تر دې دمه چې کم دي د دوی د ضمانت په درخواست باندې د جج پر وړاندې دلایل شروع دي او ټول وکیلان د دوی ولا پېښوي دي. د موسین او د علي وزیر د ضمانت په درخواست کې
سم ډیر زیات مننه دا د مشرۍ خبريال مدرس وزیر تاسو معلومات درکو چې پښتون ژغورن غورزنګ دوه مخک خان موسین د وړولي وزیر وکیلان په بنو کې تر غریزه عدالت ته وړاندې شوې دي. تاسو هم چې په دغه دوه باندې د تر غری تورونه دي د خلک مر تر پیخي او روسته په دغه دوه باندې د تر غری او نور تورونه لګیدل. خو پی ټی ایم به دغه تورونه ردوي. اوس راځو دې ته چې پرون مازګر د پیخور په لیډرینګ روختون کې نرسانو د یوې غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې ویل چې دوی د پیخور د نرسنګ سرکاري کالج خیبر میډیکل کالج ته حواله کول نه منیو په کار ده صوبای حکومت خپل دغه فیصله واپس واخلي. دی وای په خبر میډیکل په کالج پونتون کې د نرسنګ د څلورو کلونو د ډیګری په ترلاسه کولو ډیره زیاته خرچه راځي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې ورو.
د نرسانو د اتحادیې مشري مهرون نسا مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې کچیری د پیښور نرسنګ کالج د خیبر میډیکل پوهنتون ته حواله کړی شو نو د دې مطلب بداوی چې د نرسنګ تعلیم به بیا په سرکاري خرچ نه بلکې په خپل خرچه ترلاسه کیږي او د نرسنګ پیسې ته به بیا غریب خلک نشي راتللی.
پورے پروگرام چار سال کا ڈگری پروگرام 92,000 میں
سرکاری نرسنگ کالج کی دا سلورو کلونو دا نرسنگ دا ڈگری پا پروگرام دو نوی ذرا خرچہ رازی او پا خیبر میڈیکل پوانتون کی ہم پا دا پروگرام باندی درے دکا سلویخ ذرا خرچہ رازی نو ہگا غریبانانی جنکی چی پیسے نلری نو آوی ببیا دے پیشے تا سرنگ رازی
جو کہ گھروں میں جن کے پیسے نہیں ہیں وہ کیسے ہم اس پروفیشن میں آ سکیں گے.
د نرسانو د اتحادیه یو بل مشره انور سلطانه بیبی وایي صوبایي حکومت نرسنګ کالج خیبر میډیکل پوهنتون ته د حواله کولو په اړه د یادی ادارې سره لوازنامه هم لاسلیک کړی ده خو په کار د حکومت خپل دغه ګام واپس واخلي.
چې هغه خیبر میډیکل یونیورسيټي ته یو ایم او یو ساين شوی دا او د 30 کال لپاره هغه هغه ته هند اوور کیږي لګیا نو نقصان دا دی یو خو مونږ ته چدينو د ایجوکیشن کمې راشي بل دا چې یو اټانی مسباډي دا غوي زمونږ په پوره کې پی کې یو دا نرسنګ کالج چې دا هم دا غوي هند اوور شینو مونږ سویلین نرسې چې کم دی هغه بچرته دي.
د نرسانو د ایتیاریه جنرال سیکرټر پزل مولا وایي پاکستان کې د نرسانو شمیره اوس مهال ډیره کم ده او که حکومت دا رقم ګامونه پورته کوي نو پاکستان بیا د 2030 پوري د روغتیا په برخه کې د پایدار ترقۍ هدف نشي ترلاسه کولی.
اس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کم یو انٹرنیشنل یو ٹارگیٹ دے پا ہیلتھ کی دا ڈبلیو ایچ او طرف نا چدا مونگے چو کولی پاگے کی دا 2030 پورے پاکستان تا دا 800,000 نسل ضرورت تے انٹرنیشنلی چ مونگا اوگور دا ڈبلیو ایچ او چکم پالیسی دا اگا ہوئی چی پا یو ملک کے چکم خپل معاشرہ یا قوم تا صحت مند لیدل غواڑے نو طالب پا یو کروڑ پسی دا یو لاکھ نرسز ضرورت تے تقریباً 80,000 نرسز پغون پاکستان کی تقریباً مونگتا کم سے کم چ مونگتا پکار دینا 800,000 مونگلے پکار دی 2030 پورے کچرے دا پی جی سی این فرض کا ختمی گی دا پرائیویٹ کیگی نو دل تہ 10,000 روپے بانے یو بچے یا بچے سبق ہوئی ال تو 70,000 ہغنی شی ویلے لہذا ڈیر داسے خلق پئی چاغا تعلیم ترات لغ واڑی ہغا محروم پاتشی.
حکومتی چارواکو د نرسانو د ایتیادیے د دے اندیخنو پ جواب کی س رد عمل نہ دے سرگن کھڑے خود نرسانو د ایتیادیے مشران وای کہ حکومت یہ غختنی نہ منی نو دوی ب بیا پ سرکاری اسپتالونو کی احتجاجونا او کاربندیس تر سرکوی. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د خبر پختونخوا حکومت وایي کبالی ضلعو ته زر بلدیاتي نظام غځوي. د صوبې د حکومت ویاند شوکت یوسفزی د اګست پر 14 مشال ډو ته وویل دوی د کبالی ضلعو په ګډون د صوبې په نورو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری کوي. نوموړي وویل د حلقه بندیو مسله چې څنګه حل شي نو زر به په ټوله صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. خو د کبلی ضلعو مومندونه د اسمبلی نوې منتخب غړی نثار مومند وایي ښکاري چې د روان کال تر پایه به دغه انتخابات ونشي. تفصیل د ملي حمیزاده په راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د نورو ضلعو په شان په کبالي ضلعو کې به هم بلدیاتي انتخابات د روان کال تر پایه شي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل کبالي سیمې په صوبه کې شاملې شوې دي چې حیثیت یې اوس د نورو ضلعو په شان دی نو په ټوله صوبه کې به په یو وخت بلدیاتي انتخابات کیږي.
کی
شوکت یوسف زئی امید سرگند کر چې د حلقہ بندیانو په مکملولو کار روان دی او چې څنګه تیاریاں پوره شي نو د پاکستان الیکشن کمیشن به د بلدیاتی ټاکنو اعلان وکړي. خود قبائلی ضلع مومندونه د صوبائی اسمبلی نوې منتخب غړي نثار مومند د انتخاباتو په لړ کې له حکومتي هلو ځلو مطمئن نه دی. نوموړي مشال ریډیو تویل دا سینخ کاری چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې بلدیاتی انتخابات وکړي.
د حلقہ بندو خو داسې خاص ستونزه نشته ځکه چې دلته مخکې نه یو سټ اپ هم پروت دی یونین کونسل پر هغه والا باندې. بعضي ځینو کې دا اعتراضات ضرور شته چې بعضي یونین کونسل چې دي دوی په ډېره کمه آبادۍ جوړ کړي دي او نو دا ډېر فرق په کې ساتلی دی. هغې باندې به هم موږ خبرې ورسره کوو. حکومت په زمانی دغه باندې سداسې دغه نه لري. د عوامي دغه د دوی حکومت په خلاف روان دی ځکه چې ګراني ده. نو زه ډېر نږدې نه یم چې یاره دوی دې ته تیار شي چې الیکشن وکړي. دا خو هیلي باندې به جوړوي دا تاریخونه به دي. خو زما خیال داسې دی چې یاره دوی صورتحال چې نه قابو کړی نو د لوکل ګورنمنت الیکشن ته به لاړ نه شي.
نثار مومند وویل د اسمبلی په پلیټفارم به غوښتنه کوي چې دغه انتخابات باید زر شي ځکه چې تر څو اختیارات محلو ته نه وي تللي تر هغې پورې ترقی نشي کېدی. خبریال طارق وحید وای په نږدې وخت کې د صوبایي حکومت لپاره په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کول یو لوی چیلنج دی ځکه چې په دا هر څه وخت او پیسه لګي.
لکه ناممکن نه دا یقیناً چې ډېر ګران کار دی. هلته چې کوم د صوبایي انتخاباتو شو راهي هلته بندیان خو تور شپاړس حل کې وي د هغې خو آسان وي خو د بلدیاتو نظام چې چونکې خو د محلي او د کلو سطح پورې نو راهي هلته بندیان سیستم نور هم ګران دی ځکه چې دا به په تاریخ کې پیل ځل داسې کېږي چې هلته به د یونین کونسل او د هغه سیستم کېږي ځکه د انګریز د طور نه هلته داسې سیستم نه شته. زما په خیال دا یو ډېر غټ چیلنج راتېخ دی الیکشن کمیشن ته او حکومت ته چاهي بلاول هلته بندیانې کوي او بیا به د انتخاباتو تیاریاں کېږي. هلته بندیان او دې نظام دپاره هلته بندیان دپاره هم فنډ پکار دی. دا فنډ چې کوم مسلې دي چې څو پورې دا هوارې شوي دي نو زما نه دی خیال چې په دې باندې هغه شان عمل درآمد شي.
بلخوا شوکت یوسف زئی وای د صوبې د ترقیاتی بجټ 1.5% برخه بلدیاتی حکومت ته ورکولو ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي بلدیاتی حکومت کې به هم ښې نتیجې تر سترګو شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای پر 1 په اول ځل په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 1400 چوکو لپاره انتخابات وشول.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو.
مشال رادیو ته وګستې او سم لجمن سره سم وره سدلې د اونځي خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو پکې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي کوربای ګلیاسته
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د عراق پلازمینه بغداد کې قومي عجایبګر په نړۍ کې د محفوظ نوادراتو تر ټولو لوی زیرمې لري. د جرمني غږ د راپور درمخه په مزني ختیځ کې د تاریخوالي او لکلونو رئیسي د جنگولو لوجې دي ته زیان هم رسیدلې دي. د دې راپور لیکوال د دې میوزیم یا عجایبګر دوره کړي او په یو کاله کې لیکي چې په دې ځای کې د بابل او ایسوریا تهذیبونو پیړو ګڼ شمیر واقعیات موجود دي. په دې کې مجسمه قدیم ایشیزونه او زرګونو کلونو زړی نمونی شامل دي. په دې عجایبګر کې په مجموعي توګه 40 داسې ګیلریانی یعنی د قدیم شیزونو کې خودو ځایونه دي چې عام خلک یې کتو ته اجازه لري. د عراق په نېشنل میوزیم کې په زرګونو نوادراتو کې د زیاتره تعلق میسوپوټیمیا تهذیب سره دی. د دې عجایبګر ودانۍ کې د زیاتو نوادراتو له وجې دا ډکه شوی و خو د جرمني
کارپوهانو په 1988 کال کې د ودانۍ نوې ډیزاین جوړ کړی و. د شمیرو تر مخه په دې عجایبګر کې په مجموعي توګه 100,000 نوادرات موجود دي، خو د ودانۍ ډیر وړوکی ځای کې د نندارې لپاره دغه شیزونه وړاندې شوي دي. د عراق د عجایبګرو مشر عباس عابد مندل د جرمني غږ ته ویلي دي چې دا عجایبګر په نړۍ کې د عظیم ثقافت عکاسي کوي. په 2003 کال کې په عراق کې د جنگ له وجې دغه عجایبګر لوی تباهۍ سره مخامخ شوی و. د جنگ په وخت کې د دې عجایبګر خوندي ساتلو لپاره هیڅ اقدامات نه شوي. په هغه وخت کې له عجایبګره لږ تر لږه 15,000 نه زیات قدیم نوادرات غلا شوي وو. په دې کې تر اوسه پورې 3,300 نمونې موندل شوي دي. په دې لیکنه کې دا هم راغلي چې د عراق قومي عجایبګر د انساني ثقافتي میراث کې ډېر زیات ارزښت لري. له نړیوال درجه حرارت نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د 2019 کال د جولای میاشت د توتخی په لحاظ تر ټولو ګرمه میاشت وه او موجوده ټول ریکارډونه مات کړي دي. د جولای په میاشت کې په زیاتره هیوادونو کې د ګرمۍ لړۍ راغلې وه چې د 2018 کال پرتله ډیره زیاته وه. د یورپین یونین یا اروپایي ټولنې کوپرنیکس کلایمیټ چینج سروس کارپوهانو تر مخه د پخوا پرتله د جولای په میاشت کې د ګرمۍ مثال موجود نه دی. دا نوي معلومات له مصنوعي سیارو او په ځمکه موجود مرکزونو څخه راغونډ شوي دي. دا شمیرې د کلایمیټ چینج سرویس په سلویخت کلنې تاریخ کې تر ټولو زیات دي. د دې ادارې تر مخه په جون میاشت کې هم تر ټولو زیاته ګرمي وه او د دې تصدیق هم شوی دی. خو د روان 2019 کال جولای میاشت تر ټولو زیاته ګرمه وه او په دې کې یورپ، امریکا او آرټیک شامل دي. په بلجیم، نیوزیلند او جرمني کې د ګرمۍ نوي ریکارډونه جوړ شوي دي او په ځینو سیمو کې درجه حرارت 40 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې وه. په امریکا کې هم ګرمي ډیره زیاته وه او په زیاتره ښارونو کې پخواني ریکارډونه هم مات شوي دي. د روس په ځینو سیمو کې ځنګلونو کې د ګرمۍ له وجې اور لګېدلی و. د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټر جوړونکي اپل کمپنی په آیفون کې د سکیورټي یا د معلوماتو خوندي ساتلو لپاره نوې فیچر معرفي کوي. دا راپورونه تر مخه آیفون له مخکې نه د فیس آی ډي او فینګر پرنټ سینسر سکیورټي فیچرز معرفي کړي دي. دا فیچر په 2018 کال کې معرفي شوی وو، خو په دې وروستو کې اپل کمپنی د آیفون معلومات نور خوندي ساتلو لپاره کار شروع کړی وو. دا راپورونه تر مخه اپل کمپنی تر 2021 کال کې په آیفون کې فیس آی ډي او فینګر پرنټ سینسرز یو ځای معرفي کوي. د ټکنالوژي یوې ادارې 925 میک تر مخه آیفون د معلوماتو او د فون خوندي ساتلو لپاره تر ټولو محفوظ فیچر معرفي کولو کې کامیاب شوی دی. اپل کمپنی په دې لړ کې لومړی کار سرته رسولی دی. په نوي فیچر کې به صارفین کولی شي چې په یو وخت کې دواړه فیس آی ډي او فینګر پرنټ سینسر وکاروي. د جنوبی کوریا یوې شپږ کلنې ماشومې چې په یوټیوب کې یې تر 10 میلیونه زیات کسان فالو یا تعقیبوي په پلازمینې سیول کې په $8 میلیون کور واخست. دې ماشومې چې بورام نومیږي د پلازمینې سیول په ګنګم سیمه کې په 9,015,000 اون چې د $8 میلیونه امریکایي ډالرو برابر د 15 منزله کور اخیستی دی. بورام په یوټیوب کې 2 چینلونه لري او دواړه ډیر لیدونکي لري. دا په خپلو چینلونو راز راز ویډیوګانې خپروي، خو په هغه چینل کې چې د لوبو وسایل ښایي شاوخوا 10 میلیونه شپک لکه ګډونوال یعنی سبسکرایبرز لري. په بل یو کې چې د ویډیوګانو ویب بلاګ دی 10 میلیونه او شپک لکه تنه یې فالو یا تعقیب کوي. د دې ماشومې ځینې ویډیوګانې په جنوبی کوریا کې جنجالونه هم جوړ کړي دي. په 2018 کال کې ماشومانو د ژغورنې نه حکومتي ټولنې د کوریاوالو شکایتونه مطرح کړل او وی ویل چې خلک شکایت لري چې دا ویډیوګانې پر ماشومانو لیدونکو منفي اخلاقي او اساسي اغیز لري. How was the film in Are Khabari?
My name is Bob.
Pramita, Mary.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dot.
په نړیوال باکس افیس کې فلم فاست اینڈ فیوریس پریزنٹس هوپس اینڈ شاپ دیونه کې په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم دی لاین کینګ په دویم نمبر دی چې د ریکارډ 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم ونس اپان ا ټایم ان هالیوډ دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا دین په باکس افیس کې فلم خاندانی شفاخانه په لومړي نمبر دی چې د 6 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. دین په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم هوپز اینڈ شادی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. دین په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم ججمنټل ہے کیا په دریم نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما اداکار جان ټراولټا نوی فلم دی فینټک لومړی شریخ خور شوی دی. دا فلم د هندی سینما وتلی اداکار شاهرخ خان فلم فین ریمیک دی. په فلم کې خودل شوی چې یو مینوال د اکشن هیرو ژوند څنګه ډیر تنگ کړي او تباه کېدو ته نږدې وي. فلم دی فینټک بعد اگست په 10 نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
pleasure to meet you, Mr. Dunbar. Is Hunter Dunbar here tonight?
That's enough.
I need to get an autograph. Don't let him do this to me. I'm a fan. I'm a number one fan.
Is it difficult to find famous people's houses?
I use my Star Map app. You have to be careful. I don't want you to be accused of stalking.
Hey, you can't just come to my private residence looking for me. Listen, pal, I don't know how you found me, but I don't ever want to see you in this neighborhood again.
لالی ووډ سینما مشهور اداکار بریډ پټ نوې فلم اډ آسترا لومړی شر خور شوې دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې ټامی لی جونز هم کار کړی دی. په فلم کې بریډ پټ ستور مزلې وی او په خلا کې نظام شمسي د باندې سفر کوي. بریډ پټ په خلای سفر کې د خپل پلان لټون لپاره تللی وی ځکه چې هغه یو داسې تجربه کول غواړي چې ځمکې ته خطر پیښول شي. بریډ پټ په خلای سفر کې په کائنات کې د نورو پټو رازونو موندلو هڅه هم کوي. فلم اډ آسترا با د سپتمبر په 6مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
میجر, we have some highly classified information.
What can you tell us about the Lima project?
Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
And the commander was?
He was my father, sir.
This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there.
Please begin your psychological evaluation. As best you can, please describe your current mental and emotional state.
I'm feeling good, ready to do my job to the best of my abilities.
هندی سینما مشهور اداکار سنجے دت نوې فلم پرستانم لومړی ټریلر خپور شوې دي. دا فلم د هند په سیاسي نظام, میراثي سیاست او د واک ترلاسه کولو په جنگ بوخ سیاستوالانو باندې جوړ دي. په فلم کې نور مشهور اداکارانو چنکی پانټي, جکی شروف او علي فضل هم کار کړی دي. دا فلم به د سپتمبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
حق دوګه تو رامائن شروع هوګي. چینوګه تو مہابھارت.
फैसला तुम्हें करना है, रामायण के महाभारत.
نیدی سینما اداکار سوشانت سنگھ راجپوت او شردا کپور نوې فلم چچوري لومړی ټریلر خپور شوې دي. دا فلم مشهور ډایریکټر نیتیش تیواری جوړ کړی دی. تیواری لدې مخکې مشهور فلم دنګل جوړ کړی وو چې ریکارډ کاروبار یې کړی وو. په فلم چچوري کې په کالج کې د وو ملګرو کیسه خودل شوې. دا مزایا فلم دی. فلم چچوري به د سپتمبر په 6مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
پتا نه کیا جادو ہے کالج لائف میں, جہاں جانے ملتے اور دوست بن جاتے ہیں زندگی بھر کے لیے. اور ایسے ویسے دوست نہیں, کتے دوست.
وہ تیرے کو گالی دے کے گیا ہے, ماں بہن کی گالی دے کے گیا ہے, کیا بولے گا اندر سے؟
کمینے دوست.
کیا اکھاڑ لے گا ہاسٹل چینج کر کے, اچھے روم میں رہ لے گا, اچھا کھانا کھا لے گا.
آئی لو یو والے دوست.
اس کے بارے میں نا سوچو بھی مت. وہ دیکھ
حرامی ہو تم لوگ.
ماں بھی یہی بولتی ہے.
معصوم دوست.
یہ اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ پہلی بار لڑکی سے بات کر رہے ہو؟ Are you okay?
دوست جن میں بہت کیڑے ہوتے ہیں. जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं।
क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस।
ओ चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना,
गंगा का बंटी गिर गया,
गंगा बस खाले पीले झीले, क्योंकि जिंदगी है
साले लूजर्स। मैं लूजर होगा तेरा बाप।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه پورس